دي بود برنامه هفتی ما، تا هفته بعد خدا یارو نگهدارتان.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دوی بجی شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. د کانګرس یو پلاوی نن د افغانستان له ولسمشر سره ولیدل. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالای یوسفزی له شپږو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره پاکستان ته لاړه او امنیت شورا پر سعودي عربستان د حوثیانو حملې وخندلې. د امریکا د کانګرس پلاوی نن پنځشنبه په ارګ کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل. د نانسي پلوسی چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري کوي په دې کتنه کې وویل، په تیرو درو کلونو کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه او بریاوې هیله بخښونکي دي او د حکومت د پروګرامونو تطبیق به په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي. د همداراز ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په پرله پسې مبارزې کې ژمن دی او د ستراتیژیک متحد په توګه به د افغانستان تر څنګ پاتې شي. د افغانستان ولسمشر امریکایي پلاوي ته د هرکلی په ترڅ کې له افغانستان سره د امریکا د خلکو، کانګرس او حکومت د همکاریو مننه وکړه. د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی د اپریل په شپږمه نیټه د افغانستان د ولسمشر په رسمي بلنه کابل ته سفر کوي. د افغانستان د اجرایي ریاست یو ویندوی جاوید فیصل نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د راتګ نیټه ټاکل شوې او په پام کې ده چې د اپریل په شپږمه کابل ته راشي.
قرار است کې ای سفر تاریخ 6 اپریل قرار بگیرد.
دوی ونی د مخه د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجو سره د کتنې په محل د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړه. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې شل وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی محمد عارف نوري نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل دا کسان پرون په اندړ ولسوالي کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. نوري دغه راز وویل چې په دې عملیاتو کې ډیرلس وسلوال طالبان او درې افغان سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د اورزګان ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې لښته لژو وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اورزګان د والي ویندوی دوست محمد نایب ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون په دهرابات ولسوالۍ کې وشوه.
د جرهوت ولسوالۍ کې تیر ورځ البته د سوار مخالفینو د ولسوالۍ شرفات د کمربند په پښتو باندې جمعي لیدنه کړې وه. دغه جګړه تقریبا څو ساعته دوام درلود چې په پایله کې اووه تنه اوسوال مخالفین وژل شوي وو او په تسلیل عام په سیمه کې پاتې شوي وو.
نایا پاینی حل کول چې یو پولیس هم وشل شوی دی. لبل خو د کونړ امنیه قومندانۍ وایي چې د دغه ولایت په چپه دره کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د داعش شپږ وسلوال غړي وشل شوی دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویندوی فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل پرون د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د چپه درې ولسوالۍ په بدګاسیمه کې د داعش پر مورچو بمباري وکړه چې په نتیجه کې د دې ډلې د دوو قومندانانو په ګډون شپږتنه وشل شول. داعش ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالای یوسفزی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم خاقان عباسی سره ولیدل. د راپورونو له مخې اسلام آباد ته له ملالای سره د هغې د کورنۍ نږدې غړي او د ملالای فاونډیشن غړي ملګري دي. د پاکستان ټلویزیون ملالای یوسفزی د اسلام آباد د هوایي ډګر په ترمینل کې په داسې حال کې وښود چې مور او پلار ورسره ول او بیا د 15 موټرو په یو کاروان کې د صدر اعظم د دفتر لور ته روان ول. نوموړی له شپږو کلونو وروسته له بریتانیا څخه د دوبۍ له لارې اسلام آباد ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون اسلام آباد ته ورسېده چې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې وزارت د جنوبي او منځنۍ آسیا د چارو د څانګې مشره الیس ویلز د پاکستان له یو شمېر جګپورو چارواکو د نړیوالو مسؤلو مشرانو او د خصوصي سکتور له یو شمېر غړو سره ویني. په بیان کې ویل شوی چې میرمن ویلز باید جنوبی آسیا لپاره د واشنگتن پر ستراتیژي او په پاکستان کې د ټولو تروریستي ډلو د لمنځه وړلو په اړه د دې هیواد دښمنو په باب خبرې وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د ویلز خبرې به د غراس پر اقتصادي او سوداګري اړیکو هم متمرکز وي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د ملګرو ملتو امنیت شورا د حوثي یاغیانو لخوا د تیرې اونۍ په پای کې پر سعودي عربستان د توغندو حملې وغندلې او په دې اړه چې حوثیانو دغه توغندي د ملګرو ملتو پر وسلو له لګول شویو بندیزونو سره سره ترلاسه کړي جندي اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې، چین او د سترو لویدیځو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 غړیو په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د توغندو دغه حمله پکله کغندي او هغه د سیمې امنیت ته جدي ګواښ ګڼي. امنیت شورا په دې هم اندېښنه ښکاره کړې چې حوثیان پر سعودي عربستان د دغو حملو د دوام ګواښ کوي. سعودي عربستان ایران تورن کړی چې حوثیانو ته لروټنه یا بالستیک توغندي ورکړي دي. تهران دغه تورونه ردوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا دغه راز په یمن کې د خرابیدونکو بشري وضعیت او پر ملکیانو د جګړو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې څوک پر وسلو د لګول شویو بندیزونو سرغړونه کوي. تیره میاشت روسیې د امنیت شورا د پریکړه لیک د مساوی د مخه په ویټو کولو سره ډاپ کړه. په دغه مساوی د کې چې لوی دیز وړاندې کړي و تهران د وسلو د بندیزونو په سر غړونی تورن شوی و.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. روانونه د افغانستان لپاره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو مهم کانفرنس وشو. د دې نړیوال کانفرنس پر خوالو پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ومني او له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې پرې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تر دې غونډې نږدې میاشت مخکې د فبروري په 28مه په کابل کې د کابل پروسې په نوم په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د اوربن وړاندیز وکړ. د بندیانو د خوشی کېدو ژمنه یې ورکړه، تعهد یې وکړ چې له طالبانو به نړیوال بندیزونه لرې کړي او دا یې هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپیژني. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې دا وړاندیزونه یې پرته له شرطه کړي دي تر څو سولې ته په افغانستان کې لاره هواره شي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وای چې د تاشکند په غونډه کې د کابل پروسې د دوهمي غونډې پریکړه تایید شوه.
زه فکر کوم چې دا کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمي ناسته هغه اهداف او طرح تایید کړي او په دې ټینګار وکړي په دې توګه افغان دولت په دې توګه بل نه خپل هغه اهداف چې هلته یې راکړي وو هغه ترلاسه کړي.
د تاشکند په غونډه کې د سیشن بي پروس د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو سربیره د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشي او د روسي چین متحده ایالاتونو او پاکستان په ګډون د نړۍ د نږدې شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه واخیسته. د دې کانفرنس په پریکړه کې پر دې ټینګار وشو چې د افغانستان رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره تر ټولو غوره لار سیاسي حل لار ده. د تاشکند ناستیتا د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشه فدریکا موګیرینی وویل چې اروپای ټولنه د افغانستان سولې د سیاسي ملاتړ سربیره د تخنیکی مرستې لپاره هم چمتواله لري. بلورته د سولې د خبرو لپاره د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وړاندیز وکړ چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو کور به شي. شاغلی میرزیایف زیاته کړه چې د افغانستان د ناکام راتلونکو د مخنیوي لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي.
موږ چورو دا مسله درکړي چې د افغانستان لمړتړ پرته بل چاره نه لرو چې له همدې لارې تروریزم لمنځه یوسو. د تاریخوالي د لمنځورو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوو که هغه آن د قواو استعمال هم وي.
د تاشکند کانفرنس په اعلامیه کې راغلی دی چې روغه جوړه د افغانستان د جګړې د ختمولو تر ټولو غوره لار ده او سیمه ییز هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت په تیرو نږدې درېنیمو کلونو کې د سولې د حلو ځلو لپاره په سیمه ییز اجماع ټینګار کړی دی او د تاشکند په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا دا خبره وکړه.
موږ تر هغې په افغانستان او سیمه کې ستونزې نه شو حل کولای چې ګډه همکاري نه وي موجوده. وړاندیز کوو چې د سیمې هیوادونو له بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي څو طالبان سولې ته اماده کړو.
د سیمیز اجماع پاړه په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو ډول محتاطانه خوشبینی څرګند کړ او د تاشکند غوړي په غونډې پاړه یې وویل.
این کنفرانس یک قدم مثبت بود که یک اجماع در حال ساختن است برای حل سیاسی و صلح‌آمیز مشکل افغانستان.
خو خلیلزاد زیاته کړ چې یو شمېر هیوادونو پخوا هم ژمنې کړې وې چې د افغانستان په سوله کې به مرسته کوي خو عملي ګامونه باید واخیستل شي. کابل تل پاکستان تورنوي چې ژمنه کوي او عملاً په افغانستان کې له مداخلې لاس نه اخلي. خو د تاشکند په غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وویل چې پر طالبانو باید مشترک فشارونه راوړل شي څو دا ډله تاوتریخوالی بند کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. نظر صاحب
بله تشکر آقای شیبر، مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای اسدالله وحیدی استاد پانتون کابل، اونا تشریف آوردن، برشان خوش آمدید. میگوییم همچنان منتظر محترم حاجی محمد عبدو عضو ولسی جرگه هم هستیم و مهمان دیگر ما از طریق تلفن با ما هستند، محترم دکتر محمد اکرام اخپلواک، رئیس دانشگاه شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی. خب به مهمان های عزیز خوش آمدید میگوییم. چطور آقای شیبر؟ بله. اول از آقای اخپلواک کمه که بشنیم، چون در کانفرانس تا جایی
بله که تاشکند پا خونده که دوی هم بود.
بله, بله اونا شاهد بودن. اخپلواک صاحب خوش آمدین صاحب از کانفرانس.
تشکر، سلامت باشی. نظر صاحب سلام به شما و شیبر صاحب و تمام شنونده رادیوی آزادی. مهربانی ما در خدمت است.
بله خب از چشم دیدایتان اگر در مورد کنفرانس تاشکند بسیار خلاصه به ما بگوین، تا چه امیدوار هستین، تا چه امکانات موجود است برای اینکه در این روزا در مورد افغانستان امی ترافیک دیپلماسی بسیار وسیع شده، در هر طرف میرن و میاین، تا موین وزارت خارجه آمریکا به خیالم به پاکستان رسید در این روزا.
او تازه خبر لرو چه در پاکستان صدر اعظم کابل تر روان ده.
بله از او خاطر یک ترافیک مهم خواست ببینیم که در عمل شما چی گفتنی دارین سیب؟
تشکر، سلامت باشین. من نکم لطول دوستانو نه بیل شک نظر سیب در افغانستان در سولی پروسه پر دروی بودنو که من گورو داخلی بوده ده چی در افغانستان در طول ملت واحد اجماع را طول سوی دل او پا دی واحد اجماع که طالبانو تا در سولی ولاندیز وشو. دوهم بود چې زمونږ لپاره لټول نه مهم ده، هغه سیمیز بود چې د سیمې د هیوادونو ګډه اجماع رامنځته کړو تر څو پورې چې د افغانستان د سولې او د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه او د ټولې سیمه په دې کې خپل راتلونکی وګوري او په دې اړوند باندې جدي اقدامات تر لاس لاندې وو او د تاشکند پروسه یوه برخه وه چې د ټولو سیمې هیوادونو کې ګډون وکړو او د افغانستان د سولې له پروسې نه او هغه پیشنهاد چې د کابل په کانفرنس کې وړاندې سو په قوت دی غنی استقبال وسو او طالبانو باندې ټول مشترک نه غږ وکړو چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آمادګي وکړي. دریم بود د نړیوال ټولنې په ټولو کې د افغانستان د پروسې څخه حمایت ته چې هغه اجماع له پخوا نه راغلی وه. موږ د سیمې د هیوادو په اړوند باندې هغه څه چې تا ورته مخکې اشاره وکړه مشکلات او ستونزې شته، موږ غواړو چې د دوی اجماع هم په قوت راواخلو او د تاشکند او د ازبکستان د رئیس جمهور او هیواد نه مننه کوو چې په دغه افتخار کې او په دې برخه کې قوي همکاري وکړه او انشاءالله تعالی مثبت خاطر روانې.
خپلواک صاحب، البته تر اوسه پورې که څه هم د تاشکند غونډه لکه څرنګه چې تاسو ترشیح کړه له افغانستان سره شیش منی وشوې د سولې په برخه کې، لیکن د عملي ګامونو د اخیستلو په برخه کې دې لپاره چې په تیرو اولسو کلونو کې افغانانو سره بیا بیا ژمنې شوي دي او عملا ډېر ګامونه نه دي اخیستل شوي، نو خلک یو ډول متردد دي. ستاسو خپل نظر څرنګه دی چې که عملي ګامونه اخیستل کېږي څومره وخت باید دربر ونیسي؟
شیبر صاحب، ډېر مهمه او په جای پوښتنه ده. اول دره چې که تاسو اوس په داخل د افغانستان کې وګورئ، ذهنیت او حمایت د سولې د پروسې نه او مالکیت د سولې پروسې ورځ په ورځ باندې وخت په وخت باندې انتقالیږي ولس ته، او زمونږ ژمنه هم دا ده چې د سولې د پروسې اساسی رول د افغانستان وګړي ولس سیاسي عذاب جهادي تنظیمونه علما ځوانان قومي مشران واخلي چې دا یو لوی تحول او بدلون ده او غوښتنې چې دی تطبیق شوري په سیمه په هوادونو کې هم لوی انتخاب چې موجود وو د نه هوادونو به د افغانستان ثبات یا په افغانستان کې د مختلفو هوادونو همکاري د ځینو په نقص او د ځینو په ګټه بلله مونږ غواړو چې دوی هم د افغانستان د سولو پروسه کې شریک سي او دوی هم ځان شریک وبولي او بیا مشترکاً تصمیم ونیسو چې مشترک حل ځله پر مخ بوزو د دغه کانفرنس یو لوی خوبی دا و چې هغه پیشنهاد چې د افغانستان د حکومت وو د کابل په پروسه کې دغه حمایت وسو او ټول هوادونو مشترکاً ویلي چې مشترکاً باید طالبان باندې فشار راوړو چې دې برخه ته راوړو چې دغه برخه کې اوس هم بعضی هوادونه مختلف کومکونه یا روابط ساتي او یو لپاره هیڅ معقول اصولي د نړیوالو قوانینو مطابق دلایل ونه لري نو بیا د هغه مبارزه چې د نړیوالو تروریزم په ضد کوي او د سیمه د هوادونو د نړیوالو اجماع د دې په مخالفت راځي نو لاندې خاطر زمنګ لومړنۍ کار دا و چې ټول په یو اجماع کې راسي او بیا د اجماع لاره مشترکاً د افغانستان د خلکو له بوختنو نه حمایت وسی او په نړیواله سطح د اجماع موجوده ده اوس که پراتونکو څو هفتو کې طالبان یو مثبت لیدلوری چې هم د سیمه هیوادونو غواړي هم ټول افغانان غواړي هم نړیواله ټولنه غواړي او معقول وړاندیزونه دي او هغه وړاندیزونه دي چې د طالبانو استازو مختلفو افغاني ټولنو ته افغاني شخصیتونو ته او د سیمه هیوادونو ته او نړیوالو ټولنو ته په مختلفو برخو کې یا په مختلفو غونډو کې کړی و چې د مذاکرات شروع کېدو لپاره دغه اولنی اقدامات تر څو چې موږ مطمئن شو هغه اقدامات د افغانستان حکومت وکړل اوس کو دی نامه د کیږي نو په دې کې به د ټولې د سیمه اجماع او د نړیوالو ټولنې اجماع موجود وي د افغانستان د خلکو سره چې بیا دوهم قدم چې کومه مکله منفي جواب
تکو او پس دولیکو مننه
بله خب استاد محترم آقای اسدالله وحیدی به شما باز مکررن خوش آمدید میگویم شنیدین سب آقای خپلواکم مقدمه آقای شیبرم شنیدین شما چی گفتنی دارین شما تا چه امیدوار هستین از این کانفرنس ها و از این مذاکرات سب
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاست درنو ریدون کتا زه فکر کوم چې هغه خبره چې وشوله دا د کابل د پروسې یو ډول د هیواد نه د باندې تایید و یا هغه څه چې په کابل پروسې په غونډه کې وشول له هیواد د باندې د هغه تکرار او بیا تایید و چې ځینې هیوادونه هغه وخت د کابل پروسې له غونډې وروسته د اعلامیو په خپرولو سره هغه څه تایید کړي وو چې د افغانستان حکومت د سولې په تړاو طالبانو ته وړاندې کړي وو او یو ځل بیا تایید کړل د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره زموږ اړیکه ډېرې زیاتې مهمې دي د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان نامنۍ نه مخامخ ګواښل کیږي یو باس دا موجود دی چې ګواکې د افغانستان د نامنۍ یو دویم تمځای چې دی یا دویم ګام چې دی هغه به د منځنۍ اسیا هیوادونه وي په دې اساس د منځنۍ اسیا هیوادونه دلچسپي لري او غواړي چې افغانستان کې سوله او ثبات وي غواړي دلته له سولې ثبات او امنیت سره مرسته وکړي په دې اساس د منځنۍ اسیا د هیوادونو د همکارۍ را خپلول او لغوی څخه د سولې په برخه کې ګټه اخیستل یو مثبت ګام دی او موږ ستایو همدا اوس هم له اقتصادي اړخه دغو هیوادونو له دې امله چې افغانستان کې ناامني ده زیان کړی دی د ټاپي کاسا زر او د تورت نورې پروژې چې منځنۍ اسیا هیوادونو ته مخامخ ګټه ورزي په افغانستان کې د ناامنۍ له امله ځنډیدلې دي که افغانستان کې امن وي ثبات وي دغه هیوادونو سره مرسته کولی شي مګر مهم او اساسي بحث دی چې دغه کانفرنس کې تاسو د ښکېلو لورو خبرې واورئ سره دې چې په اعلامیه کې خوتایید شوی مګر ځینی مسایل شته پکې مثلا د روسیې د استازي خبرې تاسو واورئ ځینی مسایل پکې شته چې خی د سولې په تړاو د روسیې او د افغانستان د دریز ترمن توپیر دی د سولې د افغانستان د سولې په تړاو د روسیې او د امریکا د دریز ترمن توپیر دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرې تاسو واوریدلې چې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان د سولې لپاره یو مقدمه کېدلی شي په دې اساس یو متفاوت غږ هم شته چې سړی هغه نشي هیرولی نو یعنی یو مثبت ګام وو مګر ستونزې شته ډېر زیاتې ځکه د افغانستان جګړه کورنۍ اړخې په خپل ځای چې خبرې به وکړو سیمهیز او نړیوال اړخې ډېر زیات مهم دی ځکه لا هم ځینې هیوادونه د همکارۍ پر ځای تر ډېره د سیالۍ په مود
کې وحیدی صاحب تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه د روسیې دریسته په دې اړه نظر صاحب په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد نظر اخیستی ده دا نظر برا واخل
روسیه اوقدر رول نداره در مسائل افغانستان که یکی از دو کشور باشه که به تنهایی از او را این مشکل حل شوه روسیه یک کشور مهم است اما در مسائل افغانستان کشورهای دیگه هستن که از اونا که در رول مهمتر و کلانتر دارن مسئله افغانستان حلش فکر کنم که در قدم اول خود افغان ها باز کشورهای منطقه و امریکا هستن
وحیدی صاحب چرنگه خلیلزاد صاحب خوایی چه روسیه نقش لری پدی کشک نشته خود دومره زیاد نه لکه چمره چه دسیم نجده هوادونه لری تاسور سر موافق هست؟
زه د سره موافق يم چې د امریکا په اندازه رول نه لري لشک پرته د روخانه حقیقت دی او خصوصا تر 2014 2015 کال پورې رول بخي کمزورې وو مګر کله چې افغانستان کې د داعش باسر منځکیږي به روسان اندښنه او بیا له طالبانو سره د روسانو اړیکې او د روسیې له خوا د دغه اړیکو رسمي تایید البته چې وایي چې موږ اړیکې لرو نه دی هغه ډول چې د افغانستان ځنی چارواکي یا امریکایي چارواکي وایي د وسلو او تجهیزاتو مرسته وي هغه نه خو له شک پرته د روسانو اړیکې طالبانو سره شته یا د افغانستان د امنیت په تړاو روسان دا فکر کوي چې دغه نامنی یا دلته د جګړې دوام د دې لپاره دی چې دوی تسرخوګي پیدا شي په دې اساس د روسانو رول سړی نشي هیرولای بیا د روسانو او ایران اړیکې او ایران خو مخامخ د افغانستان په جګړه کې کېل دی هم د اوس وسلوال مخالفین ایران کې دفترونه لري وسلې تجهیزات مرسته کوي له مخالفینو سره نو یعنی سم ده چې د امریکا په حد کې رول نه دی مګر مهم دی او دا رول ورستر بل زیاتیږي ځکه په نړیواله کچه د امریکا روسیې امریکا او چین رقابت زیاتیږي نو د دغه رقابت یو اساسي ډګر چې د افغانستان دی لشک پرته روسان کتر وسه پوری ډیر رول ومن نه لري لدی ورسته به کوشش وکړي چې رول پیدا کړي څه دا رول د وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو لاري او څه هم لخپلو په خوانیو دوستانو کسانو سره یا حتی په شمال کې لزینو قومندانانو سره چې د طالبان نو او د متحد جبهه یا د شمال د متحد جبهه د جګړې تر په وخت کې هم د غړې کې وي نو هغه اړې کې خای بیا قوی کړي یا په متفاوت ډول غړې کو ته دوام ورکړي نو د روسي رول مهم دی او سړین شهر ولای پاکستان هم په دې ورسته کې هڅه کړي چې د امریکای د فشار په جواب کې روسانو ته ځان نږدې کړي نو په دې خاطر د روسي اهمیت نور هم زیاتېږي د افغانستان په مسله کې نو اوس خصوصا د ورسته بحث دی تاسو ګوري د امریکایي چارواکي په کابل کې د امریکای سفیر د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان دا رسمن روسان او ایرانیان ترونوي چې د وسلوالو مخالفینو کومک کوي او کومک په دې اساس کوي چې ګویا دلته داعش دی او دوی د طالبانو پر مټ د داعش مخنیوي کولای شي په دې اساس وې دوی له طالبانو سره مرسته کوي چې دا یو ناسم کار دی یو ناسم فرضیه ده روسان هم دا خبره کوي چې داعش دلته د لویدیځو هیوادونو په ځنګړي ډول د امریکایانو پروژه ده نو یو رقابت لخته لګه په عمل کې غوږ موي چې اړتیا مرسته نشته لخته لګه پر سنې کې خوده غ رقابت یو تبلیغاتي جګړه لوړان دی پیل شوی د روسي پر رول سترګې نشو پټول
بلې مننه وحیدی صاحب البته دا چې روسان طالبانو ته څومره ورنږدې شوی دي او له طالبانو سره د روسانو مرسته څومره معاصره ده په دې اړه هم د خلیلزاد صاحب نظر لرو خو هغه به روس تر واخلو نظر صاحب ور به شو خپلواک صاحب
خپلواک صاحب محترم خب دیج یک سوال ایجاد میشه که مثلا ازبکستان قبل از ترکمنستان و حتی تا قزاقستان اینا در این وقتا علاقهشان زیاد نشان میتن منتها بعد از 15 سال سبب اصلی از این چی است که اینا یک دفعی در این موضوع توجهشان زیاد شد که این آدم میتونه به چند کتگوری تقسیم کنه یکی از ترس داعشی کار میکنن یا واقعا دلشان میسوزه به منطقه که در افغانستان صلح بیایه، برای از اینکه در بسیاری ممالک تا منافع خودشان یا منافع ملی خودشان نباشه قدر زیاد به موضوع علاقه نشان نمیدن.
وحیدی صاحب دیتا میشاره وقت چیده دوی اقتصادی گرد هم بودی که خوندید چه افغانستان سرش رابطه
بله این مسئله بسیار مهم است، مسئله اقتصادی هم که آقای غنی هم در این موضوع گفت که منطقه به یک چیز یعنی یک اتحادیه اقتصادی واری یک چیز تبدیل شد. اخبار وقت سبب اصلی از این که ازبکستان و همسایه‌اش علاقهشان زیاد شد در این مورد چی است از نقطه نظر شما؟
تشکر. ما اگر با وضاحت صحبت کنیم، تا وقتی که هر مملکت استراتژی واضح برای منطقه و برای مملکت خود و برای سیاست خارجی و به مسائل پروژه اقتصادی و اهمیت خود نفهمه، هیچ برنامه درست تنظیم کرده نمیتونه. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان جلس مب جمهور رئیس از روز اول اگر شما هم بیانیه و هم برنامه ایشان ببینین، با وضاحت و صراحت گفته که روابط منطقوی برای ثبات منطقه و خصوصا بر افغانستان حیاتی است و موقعیت افغانستان باید به منطقه خصوصا به همسایه و دور از منطقه تشریح شود تا که افغانستان نقطه اتصال و وصل ممالک شود نه نقطه انفصال. به مو دیدگاه به مو استراتژی دیپلماسی خارجی ما و روابط دیپلماتیک ما منتج به این شدن که ما روابط گسترده را به آسیای مرکزی را ایجاد کردیم و علایق استراتژیک دو طرفه هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی هم از نظر فرهنگی و اجتماعی و دید کلان منطقه که وصل آسیای مرکزی و جنوبی باشه سر از این پروژه ها کار کردیم، چیزی که ضرورت آسیای جنوبی هستن و کدام امکانات و منابعی که در آسیای مرکزی هستن سر از این پروژه بودن و این مسائل بودن که افغانستان بار اول توانستن که اعتماد و باور آسیای مرکزی را کسب کردن و این باور به این منتج شدن که شما آلی میبینین دیروز شما از مطبوعات هم شنیدین و اعلان هم کردن که 500 میلیون دلار ازبکستان تنها به خط آهن کمک کردن از ازبکستان تا از رای افغانستان به هرات و به ایران تازو به خلیج. این مسئله هستن که دیدی رئیس جمهور بودن دیدی جمهوری اسلامی افغانستان بودن که این منتج به تمام مسائل امنیتی و اقتصادی شدن. دوم مسئله چه لاغل طور مهمه و اغد افغانستان ده حکومت به واقعی معنی بندی ده تروریزم په ضد بند مبارزه و در افغانستان حکومت په تیرو درو کالونو کې د مرکزی آسیا د هیوادونو سره د تروریزم سره د مبارزې او د مواد مخدره د قاچاقو د مبارزې په اړوند باندې ډیر نږدې او هر اړخیزه همکاري وکړه او ډیر زیات هغه کسان چې د غوښتل یا د دې ته متهم وو هغه په افغانستان یا په نورو سیمو کې وو کله چې دلته راغلل نیول شوي دي او ورکړل شوي دي. دغه دو طرفه همکاری د دې سبب شول چې اعتماد راغی او نن نه ازبکستان نه قزاقستان نه تاجکستان نه ترکمنستان او نه نور د مرکزی آسیا هیوادونه قرغستان دا اتهام لګوي په افغانستان حکومت باندې چې د داعش پروژه تمویلوي یا همکاري نه کوي، ځکه یو ته عملا ثابت شول د چین په شمول د نور هیوادو په شمول باندې بیر شک دین سیمه ایز رقابتونه د ټول هیوادو ترمنځ من کوشش دار چې دغه سیمه ایز رقابتونو لپاره افغانستان یو د وصل نقطه سي او من د دوی ټولې ګټې د افغانستان په صوبات کې راټولې کو. نو اصلي برخه همدار ده او په دې مطمئن یو چې د برق او نورې پروژې چې هغه له ټولو نه مهم دي دی غوی لاره من منطقه سره وصل.
بله خپلواک صاحب وویل چې یو اعتماد را منځته شوی دی چې د افغانستان لخوا به د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم تهدید موجود نه وي. وحیدی صاحب څنګه تاسو مخکې وی اندېښنې ته اشاره وکړه، بیا هم د خپلواک صاحب له توضیح وروسته څه نظر لري؟
او یو خو کڅړی منځنۍ اسیا هیوادونه په سیاسي لحاظ یا خصوصا د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس مطالعه کوي، له شک پرته د منځنۍ اسیا هیوادونه د روسیې تر ژور اغیز لاندې دي. دا سمه ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونه مخامخ افغانستان یا امریکایان نه متهموي چې ګواکې دلته داعش پالي یا داعش د مخترب تر وړي، مګر د روسا د دې لپاره چې ژور د روسانو تر سیوري لاندې دي نو ستونزه اصلا په دغه ځای کې را پیدا کیږي. دویم بس ویر لري، زه تاسو یو خبرو کم دی لپاره چې عملی ثابت شي، د افغانستان او چین ترمنځ د ریل پټلۍ جوړ شو، د چین ریل راغی افغانستان ته بیرته ولاړ چین ته، تقریبا یو نیم کال نږدې دوه کاله وشول دغه ریل چې راغی بیرته ولاړ بیا راونه ګرځید. زما معلومات د دې مخ چې کوم معلومات پیدا کړی غو دي چې په دې چاره کې اساسي خند د ازبکستان دی، ځکه ازبکستان اجازه نه ورکوي چې د ریل ولاړ شي او راشي د ازبکستان له خوري د ریل تیریږي. ستونزه ده، یعنی معنا ازبکستان ته هغه ستونزه نه ده حل شوی ورسره. هغه علاقه لري ډیره د منځنۍ اسیا هیوادونو چې د افغانستان سره راکړه ورکړه، خصوصا اقتصادي راکړه ورکړه او همکاري زیاته شي، مګر په همدې وخت کې ویره ده چې په دغه همکاري کې پیسې له دوی ته زیان ونه رسیږي. مثلا یو طرف ته دواړو طرفو ته تګ راتګ زیاتیږي، په دغه تګ راتګ کې هغه څوک چې منځنۍ اسیا ترې ویره لري، داعش یا د دوی خپل ناراضیان د ازبکستان د تاجکستان، هغه وانه وړي هغه طرف ته ولته د نامنۍ سبب نشي. په دې خاطر د هغوی ویره شته. نو صحیح ده چې دغه هیوادونه زده تاییدوم چې دغه هیوادونه مخه مختور نه لګوي، مګر ویره او د روسانو تر سیوري لاندې یو حالت دی چې لدینه مخسر ګنښ پټولای. د روسانو باس مخ کې به اشاره ورته وشوه، د مارچ زما مخ لدی چې باس راشم د لوروب خبرې مې اوریدلې، هغه وایي چې مخ د افغانانو په مالکیت یا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو وایي داسې څه نشته. یعنی مستقیما وایي چې ګویا د افغانستان په مشه د سولې کومه پروسه نشته، څه چې روان دي دا ګویا امریکایي پروسه ده. افغانان مشینه کوي، یعنی معنا دا یو جدي تور دی. روسان ته ډاډ نه دی ورکړل شوی، زه دا خبرې نه تاییدوم یا ردوم هم نه، مګر زه غواړم وښیم چې دلته یو جدي اندېښنه شته، یو ژور اختلاف شته چې ډېر زیات کار ته اړتیا لري،
دې ته به ادامه ورکړو. البته ستاسو تر دې خبرې پورې چې ازبکستان هغه د افغانستان ریل بیرته د چین خواته پرې نه شوت، ځینې لویدیز اژانسونه چې چاپي خبرونه چې په دې باندې تبصره کوي، هغوی وایي چې د ازبکستان پخوانی ولسمشر اسلام کریموف ډېر محتاط سړی و، وخت په اندیجان د ازبکستان کې پاتونو شو د دوی په ست باندې لاغه ورسته غوښتل چې افغانستان سره بيخي د سرحد وتړي، لیکن د ازبکستان د غنوي جمهور رئیس هغه رسنه دی او د غرب سره روابط به تر کړی دی، له اروپאי هوادونو سره او له افغانستان سره هم روابط ډیر ښه سوي دي. نظر صاحب،
بله، مهمان دیگر ما محترم حاجی صاحب محمد عبدو هم که عضو ولسی جرګستان، اونا تشریف آوردن به استودیوی ما، براز نام خوش آمدید میگوییم. همچنان یک مهمان دیگر ما محترمه لینا شنواری هم از طریق تلفن با ما هستن، منتها همین لحظه نوبت شنوندای عزیز رسید، از اون خاطر از دو مهمان ما فعلا معذرت میخواییم، یک چند لحظه به شنوندای محترم ما که وقتش هست که برازنا نوبت بتیم نوبت میتیم، بعد از اون سوالا را میاد داشت کنن.
ما مطلبم
دارم سوالا را میاد داشت بکنین، باز جوابتین با یک اعلان کوتاه، بعد از اون شماره تلفن میگیم براتون.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، د شمیره به زم تکرار کوم، 0909-203-1540، بل شمیره د 0908-202-1555. یو اوریدونکو په ټلیفون را سره دی، ازر په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم.
علیکم
وعلیکم، بفهمم.
مننه ډاکټر منصور مجاب له کابل څخه مری کني ولې ګورې لتیرو 1500 1400 1500 کلوم را په دې خوا د بعضو حریفانو د نبض معلومولو او د غیر د زور او قوت د نقطو معلومولو لپاره کانفرانسونه سیمینارونه جوړیږي. نو زه داسې هم هغه کشور هیوادونه چې تر څو کوم هیوادونه چې په افغانستان کې داخل دي، تر څو چې د هغوی زیان لګټو څخه دیر نشی صلح ته نه واداره کیږي. یعنی په دې معنا ګوره د پاکستان لپاره انګلستان لابیګری کوي، خپل افغانان یې د جنگ بشری قوه ده، عربستان ورته پیسې ورکوي، همدغسې نور ورته اسلحې ورکوي. نو زه فکر کوم چې دغه سیمینارونه نشي کولی د افغانستان شخړې ته خاتمه کیږي. پوښتنه مې له میلمنو څخه دغه ده چې اوس خو روسان راګډ شوي دي، نو د یو دا ابزار چې موږ په لاس کې لرو چې په خپلو د دولت په ساحه کې چې کوم سیاسیون دي په هغې باندې نظارت ولرو، نور کوم موارد او ابزار دي چې کولی شي د روسانو د نفوذ مخه ونیسو. روسان راګډ شوي دي چې نشي هغه
چیزشهیدان
کړي دي او یا اوس موږ شهیدان کړي یا موږ د هغې په ضد وسلې راواخلو. یعنی کوم ابزار دي چې په روسیه باندې
بله. یک شنونده دیگه را بگیریم.
بله، آزادی سپوکی پروگرام ده.
بله،
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عرض سلام داشتم خدمت شما و نظر و همکار شما.
تشکر، سپاس بفرمایید.
پروسه صلحی که در کابل شد، در تاشکند ازبکستان شد، ما میدانیم که پاکستانی ها قبل از اینکه فشار بالایشان زیاد شود و همچنین ملا منصور کشته شود، اینا کمپاین را آغاز کرده بودند در روسیه و ایران و چین. پاکستان منافع جنگ در افغانستان است، تا زمانی پاکستان نباشد و این فشار زیاد و زیادتر نشود و ما به صلح نمیرسیم و این به پروسه هایی که دایر میشد منطقه اینا هیچ گونه به نظر من سودی نخواهد داشت.
تشکر.
بله،
بل اوریدون که هم پلین کرا سره دی از ریب سپوک پروگرام دی.
بله بفهمم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
بله،
نظر سر تا تا او سا همکار تا و دازادی پر سپوکی طول و قبرمون اوریدون که تا اسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو خو
خالیس
جل محمدی ما دو کنر ولید بخاط نرسالینا
مهربانی
رادیو سا و سلیم مخترم طول دنیا تا پتا ده چی پا افغانستان کی سلویخ کالا کیگی سپور بنده او اصلی عواملی پاکستان دی. نو د دې لپاره چې د حکومت څنګه چې سترګې پټوي نشي کولی چې داسې په ډاګه باندې په ملل متحد کې او یا په نړیوال کمیسیون کې دا خبره په ډاګه کړي غرد یې نشي ویلی. نو رالو په دې کې چې هڅې اوبه سره د سولې پروګرام چې کوم دی دا تر څو پورې خارجي هم په افغانستان کې وي د سولې سوله هېڅکله نشي راتللی. خو دا چې د خارجیانو لپاره محل ویش وټاکل شي نو طالبان به انشاءالله امید لرم چې خپلې خبرې د حکومت سره شروع.
بله مننه قاري صاحب. البته په یغو سیمو کې چې خارجیان نشته هلته باید سوله وشي. فرضاً په هلمند کې دغه نن هم یو شمیر میرمنې راغونډې شوې وي او دوی غوښتل چې د موساکله ولسوالۍ ته ورشي، خو طالبانو او د سولې پیشنهاد ورته ورکړي، د اوربان پیشنهاد ورته ورکړي، خو متاسفانه طالبانو د دوی مخه نیولې ده. نظر صاحب
بله. خب با اجازه آقای عبدو، به خاطر از اینکه محترم علی ناشنواری گفته که بسیار وقت کم است از برنامه جدا میشن، از او خاطر اول یک نظر از واره بگیریم، باز مراجعه میکنیم به عبدالصاحب و مهمانهای دیگر ما. خب محترم لینا شنواری، شما هم خوش آمدین به برنامه. یک سوال عمده و اساسی که هست ایست که تمامی حرکت ها خوب، منطقه موقف طرف طالبان معلوم نیست در اینطور موارد. اونا چرا موقف خود صحیح واضح نمی سازن در اینطور موارد؟
خصوصا دیر گنگ شویده، مثلا در کابل پروسی را ورست هیچ واضح پیغام ندور کرده چون سلح کوی او کنک.
بله، چی میگین محترم شنواری؟
سلامونه درناوی د افتاده رادیو ټول اوریدونکو ته. هله لارم چې ټول روغ او جوړ وسی. را بشه سوال ته چې تاسو ول چې د طالبانو موقف او د طالبانو غږ په دې وختونو کې نه اوچتیږي، البته دې پروسې په هکله څنګه چې موږ پوهیږو په هلمند کې هم دغه د میرمنو د یو څه مدني حرکتونه شروع شوي دي په هلمند کې، همداسې په کابل کې د خپل اخره کې چې افغانان هغه اصلي بچیان د افغانان او خپل افغانان حکومت د افغانستان د ټول لیوالتیا لري سولې ته. هغه خواته د طالبانو موقف چې کله هم په سولو په واره کې هغو د دو موقف کله هم واضح نه و، ځکه هغو که نه غواړي چې سوله وکړه. موږ ولې موږ نور دې حالت نه خسته شو، موږ غواړي چې سوله وکړو. خبره دا ده چې که سوله نه غواړي بله د حل لاره غوم نه لري. د پاندې خاطر کې د رئیس جمهور سفرونه دلته د خلکو حرکتونه د ټول خېچي او فشار باید راشي تر څو پورې هغه وعده را دي چې سوله وکړي او که سوله نه کبل حل لاره ده یا موږ ته وخی یا هم د ټولن سره راشي توافق ته ورسیږي زما په نظر.
بله او بخښي لینا جان، که چیرته فرضاً طالبان د دې ادامه ورکړي او د کابل د پروسې په ترڅ کې چې د افغانستان جمهور رئیس کوم وړاندیزونه کړي وو او هغه ته ځوابونه وایي، اوس چې په تاشکند کې د سیمې هیوادونو او د نړۍ د مهمو هیوادونو استازو وویل چې د کابل د پروسې په اساس باید طالبان د سولې له خبرو سره یوځای شي، که چیرته دا کارونه ونه شول تاسو څه پیشګویي کوئ چې فرضاً تر وړي پورې به څه وشي؟ آیا د طالبانو مخالفت به په افغانستان کې زیات شي او که نه دوی به هم مجبور شي چې سولې ته سر ټیټ کړي؟
دلته موږ باید موضوع د څو اړخو وڅېړو. یو دا چې خلک نور خسته شوي راپاڅېدلي دي، بل افغانستان د جمهور برالوي چې دلته خلک ملاتړ کوي، دا غواړي چې نړیواله ټولنه او دغه د منطقې سیمې چې مثلا ازبکستان دی، تاجکستان دی، همدغسې نور ممالک دي، دا هم د دې ملاتړ وشي تر څو پورې که طالبان نور هم جګړې ته ادامه ورکړي، یعنی څوک یې ملاتړ ونیسي په د منطقې په سطحه باندې، او هغه څوک چې واقعا سولې ته موږ سره ملګرتیا ولري هغه خپل هغه رول ادا کړه چې هلته خلک دي همسایګان دي زموږ، هغه څوک چې غواړي چې سوله وکړه. نو طالبانو باندې دا یو نو از ما په نظر یو نو فشار دی چې ور دیږي، او هغه کېدی شي د خبرو ته متوجه نه وسی، ولی کېدی شي متوجه وسی. سوله یعنی که سوله ونه غواړي، که جنګ ته ادامه ورکړي، د جنګ هغه مخنیوي لپاره هم لارې چارې ډېرې زیاتې مهم دي چې هغه د خلکو ملاتړ دی، د دولت سره د سیمې او د منطقې همسایګانو ملاتړ، د افغانستان سره د هم کړی شي د جګړې مخنیوي لپاره هم یو څه اقدامات وشي.
بسیار زیات تشکر محترمه لینا شنواری از اشتراکتان به برنامه. تشکر فعلا، خدا حافظ. خب حاجی محترم آقای محمد عبدو، شما با صبر و حوصله گوش کردین، منتها خودتون چون کم ناوقت آمدین از او خاطر فرصت برتان زود نیست، مگر انشاءالله در قسمت دوم هم که ماستین وقت زیاد میرسه. خب شما موضوعات از نزدیک تعقیب میکنین، شما چی فکر میکنین؟ از یک طرف بسیار اظهار امیدواری زیاد شده یا علاقه ازبکستان اینا، منتها اگر در این مسئله پروسس و و تا هر چقدر بازیگر زیاد شد و همون قدر مشکلات هم زیاد شده میره، شما چی فکر میکنید در مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای نظر و جناب آقای شیبر و
تشکر
ما در استودیوی کابل، جناب آقای استاد وحیدی و دوست محترم جناب آقای اکرم خپلواک و خانم لینا شنواری، عرض سلام و ادب دارم. صحبت های دوستان ما شنیدیم، ما هم فقط من حیث کسی که تشنه صلح هستیم و در سایه صلح میتونیم شاهد پیشرفت ها در کشور خود باشیم و همچنان شاهد خاطر جمعی کشورهای منطقه و دنیا از موجودیت صلح در افغانستان و رفع نگرانی هایی که اونا همیشه برای اونا یک دغدغه شده باشیم، ای آرزوی ماست و برگزاری کنفرانس ها در سطح منطقه و دنیا را ای را در واقع یک نوع پیشرفت میدانیم، چون زمینی گفتگو فراهم میشه. اما از طرف دیگر وظیفه و مسئولیت دولت افغانستان همیست که چند کار اینا باید انجام بدن، تلاش بکنن برای به دست آوردن یک اجماع داخلی در بین سیاسیون طرف های مختلف، اونایی که در زیر چتر دولت افغانستان مصروف خدمت هستند، چه در ساختار دولت چه بیرون از ساختار دولت. دوم، تلاش دولت افغانستان ای باید باشن که هستن تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، و از طرف دیگر هم تشویق دنیا را برای زی که شما میتونین با یک دولت مشروع قانونی در افغانستان در ارتباط داشت باشین و با مناسبات اقتصادی و سیاسی خود بپردازین، و از طرف دیگر چون ما شاهد جنگ هستیم، به عنوان وظیفه بعدی حکومت و دولت افغانستان است که یک نوع فشارهای بیشتر اونا روی حامیان توریستا در داخل افغانستان که علی دولت افغانستان و دنیا می جنگه با وجود بیارن تا اونا در یک مزیقه و تنگنای سیاسی قرار بگیرن و به این نتیجه برسن که ما از طریق جنگ نمیتونیم به اهداف خود در داخل افغانستان نائل شیم. این چهار امر از جمله وظایف دولت افغانستان است و دولت افغانستان هم باید به این چهار امر بپردازه و همچنان به ارتباط نشستی که در تاشکند برگزار شد دولت افغانستان وظیفه‌اش می بود که باید برای کشورهای منطقه اطمینان بده که خاک افغانستان به عنوان تخته خیز برای توریستای نیستن که اونا امنیت و مناطق به خطر بندازه و از طرف دیگر اونا هم گپای خود با جانب دولت افغانستان مطرح بکنن و همچنان بیم ما از این که توریست حمایت بکنیم که انشالله که نمیکنه اونا بازم بر فرضم گیریم که یک وقتی نگرانی ها و پیش زمین های در گذشته وجود داشته که یکی نسبت به یکی دیگر بدبین بوده و در آخر ما شما شاهدی وارد کردن اتهامات علیه هم دیگر بودیم، راه های زندگی مسالمت آمیز در باز کردن دروازه های تجارتی و اقتصادی در افغانستان جستجو بکنیم، ای از جمله امورات هستند که ما را میتونه به صلح نزدیک بکنه. غیر از این دیگر راهی وجود نداره. ما اگر این راه ها را مشترکاً بپیماییم من مطمئن هستم که ما میتونیم به صلح دسترسی پیدا بکنیم. اگر امورات داخلی را فراموش کنیم با امورات خارجی بپردازیم یا امورات خارجی را بیشتر بهش بپردازیم امورات داخلی را فراموش کنیم این شاید ممکنه باز امو کار باشند که ما را به صلح نزدیک نخواهد ساخت.
مننه حاجی صاحب عبدو د ولسی جرګه غړی مخکې مو دا خبر یاد کړی چې کیدیشته چې د طالبانو سره د روسي مرستي طالبان په پښو دروي، خو په دې برخه کې به د زلمی خلیلزاد نظر را واخلو چې دغه مرستي ته په بل سترګه ګوري.
اگر روسیه به طرفداری از طالبا و گروپای دیگه که به ضد افغانستان و ضد دوستای افغانستان در افغانستان جنگ میکنن به او طرف کمک بکنن و هرچی تیره شدن رابطه بین امریکا و روسیه و بین امریکا و ایران یک عکس‌العمل از اونا ای باشه که بالای امریکا و دوستای امریکا در افغانستان فشار بیارن تا بگوین که در مقابل شما فشارها را سر ما کم کنین، این یک خطر هست که باید امریکا و افغانستان و دیگه دوستا متوجهش باشن و همچنان اگر هستن طالبایی که وطن دوست هستن و میخواین که در آینده افغانستان یک رول مثبت داشته باشن اینا هم باید متوجه باشن که آیا میخواین که آلی دست روسیه و ایران و دیگه کشورها شوند و از اونا استفاده شوند و اونا کشته شوند و زخمی شوند در یک جنگ و این میتونه که سر اوضاع طالبان هم این مسئله که رقابت های بین‌المللی و رقابت های منطقوی این تاثیر کرده میتونه که طالب یک آله دست چند کشور شود تقسیم شوند بین گروپ های مختلف، یک تعداد کت ایران دارن، یک تعداد کت روسیه دارن، یک تعداد کت پاکستان دارن یا بعضشان کت ارتش دارن. این پیچیدگی های در داخل طالب ها و درباره آینده طالب هم داشته میتونه.
بله خپلواک صاحب خلیلزاد صاحب دغه خبره هم کوي داده چې تاسو واوریده د اوریدونکو د وضاحت لپاره که چېرته روسانو مرستې له طالبانو سره ادامه پیدا کړي طالبان به هم په څو ډلو تقسیم کړي، ځکه چې په طالبانو کې ځینې پخواني جهادي کسان هم شته چې هغوی د روسانو له مرستو ناراضه دي او یا روسانو ته د پخواني شوروي اتحاد د خلکو په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟
تشکر. ځکه چې زه به تا سره تر دې ساعت تر اخره یم که اجازه مې وستاو د نظر صاحب او د وکیل صاحب عبدو د وحیدي صاحب، نو زه به م یو څو دقیقې ونیسم چې مهمې پوښتنې باندې یو د حکومت لخوا او د سوریدارې شورا لخوا نه رڼا واچو.
مهرباني.
زه په دې بحث نه کوم چې طالبان اوس په څو ګروپونه دي او وضعیت څه ډول ده او که وخت راغی په هغوی به هم بحث وکړو او هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې وضعیت په څه ډول ده. نه غواړم چې په همدې بحث وکړم، یو بحث چې غواړو چې موضوع حل کړو او هغه د ټولو افغانانو په حضور کې په یو کبر چې هر افغان ته د منلو وړ وي. د افغانستان حکومت په دې فکر کې نه ده چې بیلیک او تقسیم کو او بیا هدف ته ورسیږه. من د یو لوی اجماع په تلاش کې نه پر بحث نکوم. بیل شکه چې د روسانو کومک طالبانو مذهبي مشروعیت ته او هغه څه شروع کړی وو کافی ضربه وارده کړی دا او د هر اعلانې د طالبانو خپل منځي ځینی خبرې تاسو خپل په مطبوعاتو کې اوریدلی دي چې روکی د دې پاړوند شریف اتوال لهذا د دې موضوعاتو چې نه غواړم په یوه سپاس وکم. درې موضوعات مهم دي چې دوستان ورته اشاره وکړه چې دا کانفرنسونه از دوستان د دې نظر او فکر ته لرو چې اهمیت نه لري. زمنګ په فکر باندې د افغانستان د خلکو فکر باندې همدغه اجماع ده چې من هدف ترسي امدا کانفرنسونه دي چې د ټولو هیوادونو هغه همکاري او د غوي اندېښنو ته هم د همکاري جلبولو لپاره او هم اندېښنو ته جواب وایي او هم د اعتماد سازي لپاره کار کوي. تشکر کوم چې
خپل بله خپلواک صاحب کمک اگر جایتان رو تغییر بتین یا تلفونتان رو تغییر بتین که صدا دمی لحظات آخر حال خوب است. خپلواک صاحب دیگه کوشش کنین که در استودیو تشریف بیارین صاحب که بسیار خوب میشه صدایتان معقول بیاد صدای نتاقی هم دارین صاحب. بله
خواهش میکنم لطفتون سلامت باشین. رقابت ایران او د سعودي یا قطر او د نورو هیوادونو سره یا د روسي او د امریکا د هیڅوک نشي ردولای. منتها موږ ضرورت لرو چې د افغانستان په سولې کې ټول وي او دغه پلیټ فارم دغه کانفرنسونه یو بهترینه زمينه مساعدوي او تاسو خپل د روسي د وزیر خارجه پیشنهاد لري چې آماده ده د افغانستان په موضوع د نورو حقوق موضوعاتو چې د امریکای سره لري دا موضوع جدا کی او په همکاري وکي. دا یو لوی فرصت او دا زمونږ دنده وظیفه ده چې په همدې اړوند باندې کار وکړو.
بله همین چې خپل وخت فراموش نکنین. منتها یک مسئله دیگه هم هست که ویست که در این روزا خود روسیه کت غرب بسیار وضعش خراب است. دقیقا 20 مملکت از چقدر دیپلومات های زور کشیده رئیس ده که وضع غرب یا خراب شده حالا ما در بین سیب نمانیم یک دفعه باز وضع ما خرابتر نشه. این خود سر خود روسیه ما لقدر چندان اعتبار نیست در سطح جهانی.
غربی هیوادونو تقریبا یا سلو تلویشت روسی دیپلومات
نشه. متاسفانه گاهی وقت همی موقعیت استراتژیک و جغرافی ما و شما برای ما و شما غنیمت هستن و بعضی وقت همی ما و شما یک مصیبت هم هستن. ما می خواهیم که از موقعیت استراتژیک و جغرافی ما استفاده درست کنیم و باورمندی ایجاد کنیم که باورمندی بین چین و امریکا به حد به قوت ایجاد کردیم در پروسه افغانستان که تصورم نکنین. انشاءالله کوشش میکنیم که در موقعیت افغانستان و در برنامه افغانستان امی اعتماد سازی غرب و روسیه را هم ایجاد کنیم و انشاءالله دایی تلاش به فضل خدا کامیاب بشیم. مشکلات دشواری هستند. مسئله دوم که طالبان سر از دو بسیار چیز میکنه و بعضی کسایی که خواخوگی به طالبان داره یا در پروسه صلح چیز داره که خروج نیروهای خارجی بدون شک یک از برنامه اساسی ملت دولت و تمام مردم ما میستن که هیچ فرد افغان نمیخواد که قوای خارجی در افغانستان باشه. ما ضرورت به همکاری تمام جهان داریم، تمام دنیا داریم. منتها مجبوریت اساسی هم هستن که جنگ است. وقتی که طالبان به صلح بیا ایجندای اول تقسیم بندی یا وقت بندی قوای خارجی هستن که از کجا شروع میشه، چی وقت شروع میشه، تا کجا اختتام میشه و همکاری به او به گونه به چطور میشه. دغه طالبان چې ثابت کی چې د سولې ته متحد دي او یو قدم اخلي لمړنۍ کار به ټول ملت اطمینان ورکوده بو. ځکه چې طالبانو په تیر کې دغه امتحان ورک چې د جناب کرزي صاحب د حکومت په وخت کې د خارجي قوا او د انتقال پروسه شروع شوله هیڅ ډول چې د سولې ته ورنکه چې نن موږ مطمئن شو چې دوی واقعا سولې ته متحد دي. که دغه خارجي قواوی نن ووزي آیا د جنگ حالات به څه ډول کېږي؟ آیا طالبان سوله کوي؟ طالبان سوله ته آماده دي؟ موږ وایو چې سوله شروع سي، لومړنی قدم به همدا وي او په دې به لومړنی فیصله کوو چې د خارجي قواوو د وتلو وخت تعین کړو. په څومره وخت کې دا به لومړنی خبره وي؟ نو طالبان نه او هغه څوک چې د طالبانو خواخوږي دي او په همدې فکر ورسره دي دا اوس مرتبط کېږي په طالبانو پورې چې د څه وخت آماده کېږي. بدون شکه چې په مذاکراتو کې د ټول نړۍ همکاري او حمایت ضرور ده، خصوصا د امریکایانو چې په دې برخه کې کېږي. او هغه اندېښنې چې بعض دوستان لري چې دا بین الافغاني پروژه نه ده، مطلقا بین الافغاني پروسه ده. په دې باندې باورمندي اوسې او طالبان غواړي چې دا د بین الافغاني پروسې نه وباسي او د امریکایانو سره مستقیم خبرې وکړي. دغه اراده طالبانو د چې د افغانان کول شي یو تورتوي چې راسي د ټول افغانانو په مخ کې د جهادي او قومي دانن په مزار شریف کې تو سخت او لمره ټول څه وي دي د هلمند او په ولایتونو کې. دغه موضوع چې غواړم چې بحث وکړم هغه د پاکستان موضوع ده. هغه سیاسي ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه چې په پاکستان د تیرو څو میاشتو کې خصوصا په دې دریو کلونو کې ایجاد شول او په تیرو څو میاشتو کې او د ټول نړۍ حمایت افغانستان د حکومت نه وسته د پاکستان د جوړېدون ترڅو په همدې قوت باندې نه و. لدینه پورته ډیپلوماټیک فشارونه هغه بیا نور معنی ولري چې پاکستان د یو سالمې پالیسۍ لارې په دغه پروسه کې همکاري وکړي. بدون شک چې من د ټولو هیوادونو همکاري ته ضرورت لرو. د پاکستان د ټولو نه زیات چې هلته زمونږ 2 میلیونه ماجر پراته دي هلته د طالبانو موجودیت ده او په هر لحاظ باندې هغوی په د افغانستان پروسه کې په مستقیم ډول باندې داخل دي. من هغه ټول ډیپلوماټیک سیاسي چینلونه او مذهبي او د فرهنګي او کلتوري لارونه کار کوو چې یو د حل لارې ته ورسیږو او په مذهبي لحاظ هم د درې اړخیزه د انډونیزیا کانفرنس هم په همدې هدف ده چې بل اخر په دې اړوند هم هغه خپل هڅې وکړي تر څو پورې چې پاکستانی علما او د پاکستانی مذهبي تنظیمونه د قانې کو چې حقوقي افغانستان له مداخله څخه ډډه وکړي. اخیری خبره هغه مهم خبره هم ده چې د طالبانو کچیر ته منفي جواب ورکړي او دغه افراطیت دغه تشدد دغه انتحار دغه انفجار ته ورکړي هم مذهبي مشروعیت هم سیاسي مشروعیت او هم ولسی مشروعیت تر سوال لاندې راځي. او ان شاء الله که خدای مکړه دی دا جواب ورک داسې ولسی پاتونه به د علماو قوم مشرانو ځوانانو هر تاثر د افغانستان وګوري چې څوک به تصور مونږ کې ځکه چې دا ملت واحد ملت ده او په دې معتقد ده. مګر مونږ غواړو چې طالبان راسي خپل ټول قوت د سیاسي مذاکرات لري او ټول غوښتنې چې لري په قوت باندې د سیاسي مذاکرات لري مطرح کی چې ټول ملت هم سره ودرېږي او افغانستان له دغه معزلې څخه بیرون راوځي. من په دې هیله یو چې ډیر زر به دغه مثبت جواب واخلو. خدای مخه منفي جواب بیا نور لارمسته او فرصتونه ز اطمینان د افغانستان ټول ملت ته چې زمنګ روابط په قوت باندې دي ارتباطات په قوت باندې موجود دي. من په دې کوشش مختلف لارمتر کار لاندې اچولې دي ولست نه امید کیږي نه ان شاء الله د سولې چراغ به روشن وي او یو نتیجې ته برسیږو. مګر هدف مو دا ده چې په ټول په کل کې ورسیږو او هیڅ هر نور د دې زمينو ته مساعده نه شي چې د خپل حکومت د خپل خلکو او د خپل ولست نه بیرون وي بلکې حق غوښتنه د خپل ولست او د خپل حکومت ته منځ کې.
بل خپل وخت سب د کابل له پروسې را ورسره دغه د چتبان یو میاشتې را شو د تاشکند غونډه هم غو ورځ وشو. تاسو له طالبانو سره د سولې د علي شورا لاري تازه ارتباطات ټینګ کړی دي؟
بل شک شیبر سب روابط په څو دوله باندې دي. من مختلف روابط د مختلف لرو د مختلفو چینلونو لرو ولسونه همکاري کوي علما همکاري کوي هغه شخصیتونه چې په دې برخه کې په منځ درځي ارتباط لري هغه علما او شخصیتونه چې یو په مجلس کې پونو کې الته وسیږي د غوړ لارې د دین ډیپلوماټیکو چینلونو لارې ان په مختلف لارو باندې د روابط شته چې یو بین الافغاني مذاکرات ته زمينه مساعد کو او اطمینان دې درو چې د کابل د پروسې نه وروسته هغه ټول غوښتنې چې د طالبانو د رهبرۍ لپاره مذاکرات شروع کیدو لپاره سوي وي هغه د افغانستان حکومت فکر دي. ځکه چې موږ مخکې د کابل د پروسې نه ډېر وسیع اجماع وکړه او په دې اجماع کې ډېر هغه کسان چې مطلقا د یو سره په پروګرام کې یو غوي دی غوي نظریات هم واخیستل او دغه نظریات هم جنبندی کړل او یو معقول پیشنهاد مو کړ. اوس د سولې غږ په قوت روان ده او د دې په منځ کې روان ده چې په څه ډول په کوم شرایطو کوم ګارانتي کوم تضمینات له کوم ځای شروع کړو دا اصلي چې باید پراتون کې څو هفتو کې کار کوو او ان شاء الله یو نتیجه ته ورسیږي.
خب وحیدی صاحب محترم عبدو صاحب در قسمت دوم وقت کافی است حقوق شما محفوظ است. وحیدی صاحب محترم شما تا چت قانع شدین به امیدواری ها و خوشبینی های خپلواک صاحب؟ اگر کوتاه بگوین صاحب خوش میشین بفرمایید.
خپلواک سب بشاری کولی وای دی طالبان دا ونه منی دی مذهبی او سیاسی او لسی مشروعیت لمنځ زی مالات زموږ چارواکي باید خبرو کې احتیاط وکړي. دې معنی دا ده چې ګواکلری ک مثبت جواب ونه وای ګواکله منځ زی
زه وای دی سب چې ما خبرې کته کیږي درې واړو ته جواب درته لرم. مذهبی مشروعیت په دې معنی درته وایم چې دی اوس خپل جنگ ته جهاد وای او من دې توازی وایو چې دغه جنگ په اسلامي فورم کې د ټول نړۍ د علماو په مخ کې د جهاد ثابت کړل منګې هم ورسره منو دا یو واضح ده
لا شک پرته چې نه دی
رازم 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 نو لاندې خطر من دغه ته منتظر یو او دغه شی بر روان وي کچیر دې معقوله ترکی ته نشي هغه به په نړیوال تروریزم شبکو کې شاملېږي. دوهم سیاسي مشروعیت دا ته هم چې کېدې شي په ډیر لوړه کچه د دوی سیاسي رهبری ځینې فیصلې وکړي چې بیا دغه محدود حلقې چې رسول مخالف ته چې مشروعیت سیاسي به لمنځي او هغه مشروعیت سیاسي چې اوس د افغانستان حکومت غواړي چې دیو سیاسي ګوند په توګه رامختسي داده دریم ولستي بل شک چې د حمایت لار په کلو باندو کې او طالبان دلته وخت په قدرت باندې وو دا اوس چې ته ګوري په هر ځای کې په د هلمند چې د جنگ مرکز ده او خلک راپورته سوي د سولې غکوي دغه مشروعیت به بیا د لاس ورکی چې دا ډیر په واضح توګه ده.
بله مننه خپلواک صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. وحیدی صاحب وخت څو ثانی لا لرو تر خبرونو پوری ک لنډه توضیح ورکې مهرباني بیا به بحث دوام ورکړي.
زما دب دو چې یعنی احتیاط باید وشي ځکه چې په دې اړه بحث زما لپاره خپل دی افغان په توګه د جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري نه له مذهبي اړخه نه له سیاسي اړخه نه له ولسی اړخه دا یو پردی جګړه ده په موږ ته پلشي موږ سه پکې وجل کیږو. تفصیلي خبرې په دویمه برخه کې وکړو
چې
ډېر مهمه مسائل شته د چین او امریکا اړیکې او د تورتن
بله همدا موضوعات په راتلونکي ساعت کې په بل ساعت کې وچړو له محترم عبدو سخم